سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې درې خطر په کچه و 0.3 درجه و سلګونه نور کسان ټپیان کړي، او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي، او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکزې دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي، او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوې دي. د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې، او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پرون د امریکا د پوځي او جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتی ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. سمک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړل دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو لتیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخې کتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې 3 کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس او تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500 000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ټالی یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دال ویدلې او سېت وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سویو شمیر 3,200,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال، بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت، د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي، او د سحر لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څه په 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې ادبی فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د آزاد اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپل وقتوګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې.